Tırşnı Osmanlandi.
سلامونه او درناوی زه صفیح الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږڅلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږڅلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند د بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه، په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. نن د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې په دغه پروګرام کې په همدې موضوع بحث لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ، خو تر هر څه مخکې به د هغو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو چې په نتیجه کې د حافظ الله امین واکمني ړنګه او ببرک کارمل واک ته ورسول شو، هغه تحول چې د شوروي ځواکونو د یرغل پیلامه وګرځید. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د شوروي یرغل د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ او خپور کړی و او موږ یې نن بیا تکرارو.
هغه ورځ چې افغانستان بدل کړ
بدترین روز است، سیاترین روز است.
د 1991 کال د دسمبر 28مه د شار پر واټونو تیاره خبره وه.
слышали там все остальное, там что там происходило, то стрельба там.
دا د 330 توپان عملیاتو کې سره د افغانستان د ولسمشر د پټ ترور او د کابل د کنټرول ماموریت. دا هغه خونړۍ پیلامه ده چې افغانستان څو لسیزې له شخړو سره مخامخ کړ. په تاج بیګ ماڼۍ کې لا هم د هغه برید نقشې شته. تاج بیګ د افغانستان د ولسمشر د اوسېدو ځای و. کلونه تیر شول، خو فقیر محمد فقیر چې څه دلته لیدلی وو لا یې نه دی هېر کړي. دی هغه ورځ ماڼۍ ته ورغلی و. شوروي اتحاد داسې توطیه جوړه کړې وه چې د افغانستان ولسمشر مسموم کړي. په داخل کې ټول سخت ناروغه شول.
امین صاحب صوب وضعیت دوست داشت، د مو صوب امی اکپاز زار انداخته د نمی نفر مربوط به کګیبه بود.
د امین تصویر حافظ الله امین د صوب تر خوړلو وروسته مسموم شو. شاغلی فقیری د امین د کورنیو چارو وزیر و. دی پورته منزل ته وخوت، د ولسمشر د خوب کوټې ته.
وقتی که ما آمدیم امین صاحب تخت تفتیده بود، دو نفر دکتر روسی بود، اینا نالایق دکتر کده میدیش میشود.
شوروی دکتران د کیجی بی له توطیه ناخبره څلور ساعته پرې بوختو چې ولسمشر په سد شي.
امین اگریب د تشناب بودش، د تشناب هم نیم ساعت سر او یخ یلاکدم، ای او یخ یلاکد و باهوش آمدم. امین صاحب چشمایش هم کار میکد، گوشایش هم کلوشه خوب تیار همه. پس دا تخت خواب افتیدم.
پا موزیم که دا امین اکس، خو ولسمشر امین لا هم بیخی شنه و. ویتاس لکشس دا هغو سلګونو شوروي پوځیانو په ډله کې و چې قصر یې محاصره کړی و. دی په لیتوانیا کې زیږېدلی و، هغه وخت شل کلن و او د ټانک د ټولې
نشه روتې لی بتالیونه تام زداچه بله نه دپوستیتې پومش.
زموږ ټولي ته دنده سپارل شوې وه چې هر هغه ځواک وځپي چې د امین د مرستې لپاره استول کېږي.
И даже с пушки стрелять и пулемета просто очень было мало опыта.
د امین د بشلو ماموریت له دې پیل شوی و چې ماسکو د هغه د بې رحمه واکمنۍ په وړاندې مخبوزیتېدونکي مقاومت ته اندېښمن و. کمونستان د 1988 کال تر خونړۍ کودتا وروسته په افغانستان کې واکمنان شول. امین په زرګونو افغانان زنداني کړل او د هغوی د اعدام امر یې وکړ. یو شمیر په کرملین کې د امین او د سیایي اړیکو ته اندېښمن و.
The Soviets felt that their intervention in 1979
شوراویانو احساس کاوه چې د 1990 کال مداخله یو جبر ده، ځکه چې د کمونیستي رژیم له ماتیا او پوځ څخه وېرېدل. ساده پرېکړه نه وه، خو دوی په دې باور وو که مداخله ونه کړي په کابل کې له یو سیاسي ناورین سره مخامخېږي.
د لمر له لوېدو سره سم شوروي پوځیان د دفاع وزارت ودانۍ ته ننوتل. دا ځای اوس ملي موزیم دی. د داس پلان و چې دا ځواکونه لوی ترستی یعقوب خان وشنه او پرې نشتی چې پاوچ وخوځي. دولت وزیری د میز شاته ناست و یو ناڅاپه ډزې وشوې.
ما خستم کلشم کوفا گرفتم و ای کلکینا واس کردم که دیدم که اونجا فایر میکنه. مام چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلای پشمیده چیزی ما فکر کردم که خو روسا واری هست.
کلچ شوری سرتیری در دفاع وزارت بدنی تن نوتل وزیری در یعقوب خان دفتر تمنده کرد. نوی پرستیز لطو روسی سلاحکاران و سرابان دلاغلا.
با 95% ما گفته میتاریم که ترجمانی مشاوری یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد. دو مرمی ده اینی بغل خود خورده بود نفره که نیده ما
وزیری ده دهلیز دنه نمونه ده حد سوا کرد چه دهی و شوروی سرتیری لگه زو پناش
پیش از اینکه ما فایر کنم او فایر کرد اینی جا مرمی خورد دست ما شکست کلشن گو باز پی دا پای راست ما مرمی خود و ایده شکم ما مرمی خود.
وزیری دا مهمان خانی خود باند و شوروی پوجان و لاسی با مبروات چوا دا مجبور شد چی دا وطلو لپاره و لاره
او وقت اینجا کلکین بود اینجا کلکین بود و دا این کلکین ما کلکین آواز کدم پایین خدا انداختم پایین. وقتی که پایین انداختم دو پای مام شکست کمار مام شکست و بعد از اون منفهمیدیم که چی گپ شده.
په تجبیه کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې هم شوروي پوځانو برید پیل کړ.
دوی مې له سوي زداچو پرسته слышали там все остальное там что там происходило то стрельба так далее некоторые по моему гражданствам там спорт одежды там.
شوروي ځواکونه د تجبیه قصر دننه یو یو پورته ورغلل او له افغان ځواکونو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول. ولسمشر امین او د کورنۍ په ناحیه توپ دښمنۍ پاتې ټول لپاره چنده
امین صاحب هبنای کرشی ګوب احمدن سره زینه او زینه را کنټرول میکات چې اگر تاسو نه سره ځان پاره کړو د یو وخت یی یک مرمی دران خوردا
د اخی سوته په نوله عمل امین ساور ک شوروویانو د کابل بشپړ کنټرول تر لاسه کړ. د جګړې پر مهال تر 200 ډیر افغان سرتیری ووشل شول او تر 100 ډیر تسلیم شول. د کی جی بی غیر سری اسناد څرګندوي چې تر سل ډیر روسي عسكر هم پرې جګړه کې وژل شوي دي. د بریټ په سبا سهار وستس لوکشس مانی تنن ووت د سخت جګړې له امله د قصر پر رانو ځایونو وګرځید.
بشوي کرسیوی دوریت везде двери распахнутые там такой беспорядок там
такие خلی معنی وا ټول دروازې ماتې شوی وي هر څه ګډوډ شوی وو حالت دی وینو لیکي وي حکومت جسد نه وو لکتر لگا ما ونه لید
гипсатура там так называемая тоже там люстры там вот всё это красивые очень очень красивые потому что я до этого почти ничего такого не видел было там кровь там. Но таких трупов позже там, по крайней мере, я не видел.
Ди пиши до шурим по бариали трубки бансатиза бархалярала. Хатта да брит по вахтам, амин ау да да вазирану бавар накава, че маскауди пархпал мнатари хамла вакли.
Хатта ан кадыр ки сар руса бавар дар, чем сар афгана надашки. Даму бавар, даму этимад. Бела хера хайнанатарин амад. Анжак дар, مارا از ما رئیس جمهور مارم کشت افسرای مارم کشت کموندانای مارم کشت کدل تشکی اچمی هم از ما گریم کلش زندانا پور شد.
شوروی چارواکو پا بلا ورز با برک کارمل دا افغانستان دا نوی ولس مشر پتوگا وطا کر دا دا شوروی دا اشغال دا نجده ویل سیزی پیلاما و دا شوروی اشغال نجده ویل سیز دوام وکر. دیر وقت تیر نشو چې شوروي ځواکونه له مجاهدینو سره په جګړه شول. له بنسټپالو مسلمانانو سره چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره و.
اوس چې ورته ګورو دا تېروتنه وه او شوروي اتحاد په دې تېروتنه کې هلته یوازې نه و.
تم سوویتسکي سویوز سورشاله تي اشبکي
کله چې شوروویان په 1990 کال کې لا افغانستان وتل جبرو 2 میلیون افغانان او 15 سره شوروي سرتیری وشلی.
The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history, not only of Afghanistan, but of the world. The Soviet Union, as a totalitarian despotism, could not afford to be defeated. As soon as it was defeated, it began to disintegrate everywhere.
دولت وزیری د افغانستان دغه پوز غړی چې شوروی یې ملاتړ کاوه بیا لس میاشتې د ده پر درملنې تیر شوه خو د ده عاطفي ټپونه لا هم نه دي رغول شوي
از وحشت بالاتر بود به خاطر از اینکه د امروز ما مردم ما را د جامې کسانی که مرده بودن د جامې ونه برده بود وقتی که دیدن که ما زنده استم ما را د عملیات خانه بردن د شبخانه
اوس تاج بیک چې دلته پر امین بریج شوی و ورو ورو رغول کیږي فقیر محمد فقیر هم خپل ژوند ورو ورو سره سنبال کړی دی دی تر لس کاله ډیر وخت په زندان کې اعدام ته انتظار و دی د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته له زندانه خوشې شو خو د شوروي ځواکونو له وتلو سره خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا پیدا شو
اصلا تجاوز روسها که با شش جدی تصدق داد حمله کرد در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است سیاترین روز است بدبخترین روز است که سر مردم افغانستان این بدبختی تا امروز از امون روز که شروع شده تا امروز دوام دارد
د ټول سيزي جګړې پای ته رسول ډېر سخت دی فقیر محمد فقیر خوشبینه نه دی د شوروي تر تیری 40 کال وروسته د سود لار نه ده پیدا شوې
ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام درنو اوریدونکو بیا مو هم زه صفی ولستان ځای خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې مو را سره میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو ښاغلی یوسف امین زازه او همدارنګه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د بنسټ مشر او سیاسي شنونکی ښاغلی صدیق منصور انصاري ښاغلی یوسف امین اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوی دی له دوی سره به خبرې وکړو او ښاغلی انصاري به هم په څو شیبو کې د ازادي راډیو درشنا اسمان لاندې له دغه پروګرام سره یو ځای شي زموږ همکار هڅه کوي چې هغه هم د ټلیفون له لارې راولي لکه څنګه مو چې په مفصل رپورټ کې واوریدل نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې خپل شاوخوا لس کلن یرغل پیل کړ دقیقا د 1999 کال د ډسمبر په 8مه چې د 1950 کال د جدي مرغومي له شپږم تاریخ سره سمون خوري د هغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وواژه حکومت یې ورړنګ کړ او ببرک کارمالی وقت ورسو په دې ترتیب د افغانستان د اشغال لړۍ پیل او چې ورسره د افغانستان د ګڼو بدبختیو ناخوالو همدارنګه د افغانانو د کړاوونو دوره هم یادیږي او اکثر د دغه لس کلنې اشغال دورې په ارتباط باندې د ډیرو بدو خاطرو یادونه کوي ښاغلی یوسف امین زازی اوس له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل دی امین صاحب ستړي مشی پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم مننه چې په دغسې ورځ کې له موږ سره خبرې کوئ غواړم له تاسو وپوښتم چې د 1950 کال د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې څه ډول یوه ورځ وه تر هغه مخکې تاریخ څنګه وه او راوروسته یې څه تحولات رامنځته شول
مننه تاسو د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونیکله وړاندې کوم همداسې ګران مېلمه انصاري صاحب ته ګورئ شپږم د جدي د 1950 کال دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او دا ورځ چې پیل شوه اولینه قرباني هغه څوک شو چې هغه د خلق دموکراتیک ګوند رهبر و رئیس جمهور د افغانستان و هغه د دوو روسانو سه دا مسائل نو منل هغه یو خان وو بل اخر هغه خان دوی دی منځ یې وړلو او اولی نه قربانی چې افغان نوري ورکړه هغه حفیظ الله امین د جمهور کې په هغه وخت او دا توره ورځ پیل شوه او بالاخره د افغانستان خلق دې ته مجبور شول چې د دوی پر وړاندې ودرېږي او لکه همیشه چې افغانانو د خارجي اساکرو پر وړاندې چې افغانستان ته عسکر رالیږلي دي داخل شوي دي دا یو تاریخ موږ تاریخ لرو نو افغانانو خپل جد و جهاد پیل کړو متاسفانه چې د افغانانو دغه جد و جهاد نه هغه نړیوال چې د شوروي اتحاد رقابت درلودو هغه غلطه استفاده وکړله او بالاخره کومکونه ورسه وشول مرستې ورسه وشولې د نړۍ نه د دوی پر وړاندې خلک عناصر ډلې ټپلې افراد مسله راوبللی شول مسله شول فشارونه په زیات شول بالاخره روسان د یو توافق په اساس باندې افغانستاني مدینه کالونه د ترکولو او بیرته خپل هیواد ته ستانه شول نو دا یوه توره ورځ وه مخکې ظلم زیاتی ناروا غلطې کړنې مرګ ژوبله ورکې پیل شوه نو په دې لحاظ ویلی شو چې د افغانستان د 50 کلنې بدبختۍ لوی عامل همدغه د شوروي اتحاد یرغل و چې هم د نړۍ د لویو قدرتو منفي رقابتونه دوی افغانستان ته راکش کړل او بالاخره هغه امین چې په نوم د امپریالیزم ګوډاګی بلل کېدو ورته ویل کېدل مخالفینې نو امین یې د منځه یې وړلو او دلته ببره کارمل په واک ورسېدو او د روسي پلاوه ډلې حاکمیت دلته پیدا کړلو او مخالفین ورځ تر بلې دلته قوي کېدل جبهات قوي کېدل تر هغه وخته پورې چې روسان ووتل او بیا ډاکټر سید نجیب وتوانېدو چې د مشهد مقالې ملي اعلان کړي او د هغه په اساس باندې د ژنیف توافقاتو په اساس باندې شورایان افغانستان ته هغه توافقات دی چې ژنیف کې وشول یعنې افغانستان پاکستان امریکا او روسیا دغه هیوادو لکه امریکا او پاکستان په خپلو تعهداتو ونه درېدل بالاخره هغه پروسه یې شنډه کړله او افغانستان لاړو کورنۍ جګړې وته دغه هغه شروع یې وه او چې دغه یو لوی انساني ناورین افغانستان ته رامنځته کړو.
بله مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری له تاسو مننه چې پروګرام ته اوس راغلی. له ښاغلی یوسف امین نه مې همدا په اول کې دا پوښتنه وکړه چې د جدي شپږمه لنن شپږ څلوېښت کاله مخکې البته هغه ورځ چې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل اشغال پیل که څنګه یو ورځ وه څه تړلې خاطره که ورسره لري یا څه موږ په یادېږي له هغه وخته که موږ ته ووایي اول کې.
ډیره مننه ښاغلی ستانکزی تاسو ښاغلی امین زادي ټولو معززو همکارانو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه د افغانستان د تاریخ په بابونو کې د مرغوم یا جدي شپږمه هغه کرغیلنه او توره ورځ ده چې د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ د اساس او بنسټ زیګندوه او دا د ثور د اومې له کودتا البته د دیارلس او پنځوس د ثور د اومې خونړۍ او کرغیړنې کودتا په تعقیب د همغې تسلسل و چې نږدې 1580 ورځې له هغې ثور د اومې دیارلس او پنځوس نه د دیارلس او اته پنځوس د مرغومې تر شپږمې 1550 یا اوس پیټه ورځې وروسته د شوروي او ارساخ کې لګر ځواکونه افغانستان ته راغله مخکې له دې چې دوی له راشي د سیمې د هیوادونو د ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان د هغې هغه ترکمن او ازبک توکمه او تاجک توکمه خلک یې د افغاني تاجکانو ازبکانو او ترکمنانو د دې ضلع شریفو خلکو په جامو کې هر کمانډو افغانستان ته داخل کړه. دلته له مخکې ځایونه اشغال کړي او نیولي وو تر څو خوځښتونه نه وي او یا مهار کړي، او ورپسې ببره کارمل پر ټانک سپور د تاشکند له راډیو ولسمشر اعلان شو د افغانستان او دوی هم افغانستان ته راغله. د شوروي اتحاد په وخت بیا د ثور لومې بیا د جدي مرغومې تر شپږمې موږ ډېر کوچنیان وو. هغه کیسې چې هغه وخت مو اورېدلې یا تر اوسه یې اورو یا هغه څه چې موږ لیدلې دا د افغانستان د تباهیو پیلامه وه. د افغانستان محبوب ولسمشر او لومړنی ولسمشر شهید سردار محمد داود خان د ثور دومې کودتا په اثر د شوروي د بړې چو لخوا په شهادت ورسېد. د خپلې کورنۍ د ټولو غړو سره او د هغو وطن دوستو جنرالانو او پوځي مشرانو په ګډون چې هغوی د شوروي جغ په اوږو نه وړلو او یا نه شو وړلی چې دا اوس یې هم د دارالامان کور ته تفو کې دا په ټولو قبرونه شته. دغسې زموږ یادیږي زما کوچنیوالي نه چې شوروي لښکرې به د افغانستان په کلو او بانډو ورتلې او ټانکونه به یې ورته د ټانک توپونه به ورته ونیول او لوی لوی کلاګانې به د خلکو د ځمکې سره سمې کړې خاورې به کړې. دغه راز په کابل کې د هود د میاشتې هغه د الله اکبر کلام چې د شوروي د لښکرو په وړاندې ترسره شو ده پرون ابل پرون زما یو دوست ډاکټر شکیب نوابي چې د کابل سیلو جنوب لور ته د سنکشانو جماعت د سنکشانو کوڅې په نوم یو کوڅه ده هغه راته کیسه وکړه چې د هلته خلک راپورته شوه او یو کس و ځوان هلک چې هلته تیږې توګلې او دوکان یې و په تیږو او ډبرو یې د روسانو په ټانکونو برید وکړو او د ټانکونو مخې ته ودرېدو بیا روسانو د هغه سینه غلبیل کړه او شهید شو او ډېر نور یې هلته شهیدان او زخمیان کړه. دغه راز کابل خلک او قهرمان او میړني او په وطن مین مسلمان ولسونه د الله اکبر د شپې په نوم چې په تاریخ کې ثبت ده د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د الله اکبر په نارو یې د شوروي اتحاد له راتګ او د هغوی له بریده خپله کرکه او نفرت وښودو. د ناهید شهید کیسې یادیږي او د هغې سره د کابل د چنداول او د کابل د ښار د مختلفو سیمو د خلکو هغه مظاهرې او لاریونونه او مدني مبارزې چې شورویانو او د هغوی بړېچو د هغوی سینې غلبیل کړې په شهادت یې ورسول نه په زده کوونکو رحم وکړو لکه ناهید شهید نه په ښځو نه په نارینه وو. او دا هم ویل کېږي چې ناهید شهید کم منصبدار هغه وخت ورته راغی او په دوی وارونه کول د خپل ټیکری ور وغورځوو چې شرم درته په کار دی دغه ټیکري په سر کوي چې تاسې نه وطن شوروي ونیو تاسې خو د وطن د دفاع دنډورې غږولې تاسې خو د کور ډوډۍ کالي خبرې کولې اوس هم د خلکو کور ګور کړو کالیم کفن کړه او ډوډۍ هم ورتهمونه وګرځول چې بیا یو لنډۍ هم جوړه شوه چې شعار یې کور کالي ډوډۍ و کور یې شو ګور کالي کفن ډوډۍ غمونه. او د دې ترڅنګ نور هغه فکری یرغل چې د شوروي اتحاد او د هغوی د بریچو سره د افغانستان پر مسلمان او قهرمان ورس وتپل شو هغه داروینی نظریات و هغه د کمونیزم نظریات و الهادي نظریات و چې
په همدې مورد باندې بل پښتنه
هم په وړاندې ودرول یعنی یوازې د وطن په وړاندې نه بلکې د خدای سره جګړه د دین سره جګړه د وطن سره جګړه د ولس سره جګړه.
البته په دغه انصاري غختل مې بل مبحث هم پام دی باندې او چې دغه عواقب او پایلې بل اخره په غزوان کوهول او په ترغه چې په ماشومان باندې څو خوول به لخواغلی امین هم دا پښتنه وکم. خواغلی امین د شورویانو د اشغال پایلې د افغانستان باندې یرغل چې دوی بل اخره شاوخوا لس کاله په افغانستان کې پاتې سول، دوی په هغه وخت کې په ځوانه طبقه باندې په هغه شاګردانو په محصلینو تراغه راټیټ په ماشومان باندې څه سایکولوژیکل اغیز پریخو دي چې اوس هم د نسل لزان سره لري.
دا
د اغیز او پرتبات ما غوښتل وپوښتم چې دغه لس کلن اشغال شاوخوا څومره په هغه وخت کې په هغه ځوان چې تاسو به وایئ ځوانانو طبقه باندې او بیا په ماشومانو باندې څومره تاثیر پرېښود، څومره یې د دوی ذهنونه بدل کړه چې اوس هم دغه تاثیرات له خپل ځان سره لري او هېڅکله به یې زویم هیرم نه کیم دغه عواقب او هغه پایلې چې د دوی په ذهنونو کې رامنځته شوي دي، تراشل شوي دي د دغه اشغال په خاطر باندې.
وخت کې خو چې دوی پوځونه راغلل اشغال شروع شو نو خامخا په ځوانانو باندې منفي ډېر منفي تاثیر وکړو، ځکه چې هېواد اشغال شو او داسې حکومت منځته راغی چې هغه شوروي پلوه و، یعنی د شورویانو سره اړیکې غوښتې. او بلې خوا ته داسې تبلیغات به وو، داسې خبرې به هم ویلې چې شوروي تا دا ساکر چې راغلي دي واقعي دلته غربیان دي، دلته امپریالیزم ده، دلته عرب دي، دلته پنجاب ده، او د دوی په وړاندې د همغه نظام نه د دفاع په خاطر، د افغانستان د خلکو نه دفاع په خاطر باندې یو صلح دوست ځواک دلته راغلی ده، او د دوی دفاع مکلفیتونه دا دي چې دوی په وړاندې د دې ملي ډیموکراټیک ګوند کوم حکومت چلته وو د دغو دفاع وکړي. یعنی دغه ځوانانو ترمنځ هم یوه طرف ته د اشغال موضوع چې خارجي عسکرو او بلې خوا ته د دوی دغه ادارې وي ځوانان کلیوالي سطح مختلف افکار خپرېدل، مګر په اصل کې اشغال وو، په اصل کې خارجي عسکر وو، د خارجي عسکرو د اشغال په وړاندې دلته بدلونونه ډېر تند وو، او لکه انصاري سبیلې دریم د هوت زه د مغه صحنې شاهد یم، کورونه په د کابل زاړه ښار کې وو، او د دې ډوډۍ وخت خو ماښام کې یودم په دغه بامو په سر خلک راجت شول، د مو کو تګیان الله اکبر نارې شوې. مونږ د دې لپاره چې ځوانانو یې زالته د پنځلسو کالو وم، نو مو څه دا نه وو چې الله اکبر ولې ویلې کېږي چې شپاره ویلې کېږي ځوانانو، خو بامو ته جوړ شو مونږ هم تر نیمو شپو پرې الله اکبر ویلې. همداسې یو بل ته مو لیدل خو د الله اکبر غږونه بېخي زیات شول، او د سهار چکې خلک راووتل، کومه ډله به یوه کوڅې خوا ته منډې کولې، بله ډله به بلې خوا ته منډې کولې، او دلته هم د خلکو نه واقعا سوء استفاده ورسره وروسته د ځوانانو نه دي. دغه عمر کې چې مونږ پنځلسو شپاړسو کالو وو مونږ په دغه نه پوهېدو چې دا خبره څه ده، لیکن هلته چې مونږ ولیدل د خپل سترګو حال زخیمه، دا یو سازمان یافته عمل و چې وشو، کسان پکې هغو ډزونه وکړل، او بالاخره زما ښه په یادېږي چې د دې کوڅې مخې ته ماته یو ځل پوش ودرېدو، هوایي ډزونه وکړل، او بالاخره چې دغه ډزونه زیات شول میلې را کښته کړو د کوڅې کې دغه ځوانانو باندې ډزې وشولې چې څو زخمیان شول، هلته شهیدان شول، او نور وتښتېدو خپلو قومي ته لاړو. دغه مسله لږه په ښار کې هم خپره شوله، یعنې دریم بهود هم د روسانو د تجاوز پر وړاندې دغسې عمل و، لیکن اکثریت مطلق دغه واړه ماشومان و ځوانان وو چې د هغو نه غلطه استفاده وشوه، هغه کوچو ته راووتل، او بالاخره دغسې مریوبله ورکېغه شوله، ورکې پېښه شوله. نو د ځوانانو په افکارو کې د منفي اغېز لرلې، اته هغه وخت چې زه بیا مستلسل کیم نو معلمین ته بو مثال شاګردان راځي خپل مثلا مو د دنیا معلم وو هغه به موږ ته درس راکوو ځوانان به د په مقابل کې به راځي خپل غادي وکړو چې ملای روس یو ځینې راغو ته وکړو یعنی ذهنیتونه د ځوانانو کې د روسانو پر ضد زیات وو اگر چې ډېر زیات کوشش کوو چې ځوانانو ته درسته وکړي ځواب ورکړي وایي چې له روسانو ولې راغلي دي ځکه موږ په مکاتب کې وو ویل کېدل او زیات کوشش دا کېدل چې د عامه ځان خپلې خواته واړوي مګ هم اصل خبره هغه د اشغال موضوع وه خارجي استر وو د خارجي استرو په وړاندې د افغانانو همیشه نفرت او نشه د تاریخ ثابته کړې ده نو بالاخره دغه ځوانان او ټولنه په دوو برخو ویشلې وه یو خواته هغه د مخالفت وو بلې خواته به د حکومت کوشش کول چې خپلې خواخوږي باید ولري ټولنې جوړ کړې حزب تقویه کړلو نهادونه یې جوړ کړل دې کوششونه ډېر زیات وشول ټول فتح افغانستان کې نو ځوانانو باندې هلته هم ډېر کار کېدو یعنی هرې خوا ته ځوانانو باندې دا کار کړی یو طرف ته دا و چې اشغال ده او باید دوی په مقابل باندې وجنګېږي بلکې دوی ویلي چې نه دا د امپریالیزم وو د عرب وو د پاکستان د پنجاب غلامانو په وړاندې درېدل دي او د دفاع ده نو ځوانان بې تجربې وو سیاست یې نه و لیدلی او دغه مسایل نه و لیدلي یعنی زیاتره کوشش کېدلی چې دوی د سو استفاده وکړي
بله مننه ښاغلی امین. ښاغلی انصاري اوس په مغې بحث ته راشو ستاسو نیمه مختوي وړ او مقطه کې البته غوښتل مې دا وپوښتم چې دغه اشغال او پایلې او بل خیر او وروسته لس کلن اشغال د افغانستان د هغه وخت په ځوان کهول باندې او په ماشومانو باندې او په کورني سټرکچر باندې څومره اغېزې وکړي چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري هغه چې ژوندي دي او شته او فکر کوم تر اخره به هم دغسې په ذهن کې پاتې شي ځکه چې یو ډېره له کړکیچونو ډکه دوره تیره شوې ده دغه لس کلن اشغال خصوصا.
بلی تاسو ډیره مهمه مسلې ته اشاره وکړه. لاس کال د شوروي حضور او د هغې نه مخکې وروسته د دې زلزلې د راتګ نه مخکې لړزې چې او ټکانونه چې د افغانستان خلکو خوړلي وه د امین تر دورې پورې او د پکې وخت کې او بیا د هغې نه وروسته چې کله شوروي اتحاد د دلبې په شپږشته موزي یعنی د لس کاله حضور نه وروسته هم ډېر جنجالونه د افغانستان خلکو ته پاتې شو. هغه وختو کې ښاغلي امین ځاځي اشاره وکړې ډېرو مسایلو ته کوم کورنیو چې په افغانستان کې خپل پلرونه د لاسه ورکړي وه موږ لیده زموږ ډېر خپلوان یعنی د کورنۍ غړي زما یو نږدې خپلوان پروفیسر عزیز الدین چې هغه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او پروفیسر و او ډېر بېچاره سړی ډېر داسې خندانه تېره او ډېر مینهناک یعنی کله به چې د کلي ته تلو د کلي ماشومان به ترې راته او د ټولو ته مینه ورکوله یوازې خپلې نه دا بېچاره یوه مېرمنې وفات شوې وه نوی واده یې کړی و مېرمنې مریضه وه کابل ته ځان سره درملنې دپاره راوستې وه او پولي تخنیک یا کوم پوهنتون کې چې پوهنتون ځای ورکړی و استادانو ته هلته و نو دا بایسیکل اخلي او وایي چې زه به پوهنتون ته لاړ شم یو دوه ساعته درس لرم محصلین به راغلي زه به دا درس ورکړم بېرته به راشم بیا به لاړ شو ډاکټر ته. نو دا بیچاره چې وځي په لاره کې د د شوروي اتحاد بړي چې د خاد خلک یې نیسي او تر نن ورځې د تاریت هم دی دغسې زموږ یو بل ترور دی او هغه بیچاره چې مونږ یې د مشرانو دوی نه کیسې اورېدې ماشومتوب کې بس مونږ ډېر نه یادېدو. دی په ننګرهار کې و، هغه هم د پوهنتون نه فارغ او کم فقط افغان و، فقط مسلمان و، فقط د اشغال او د پردیو مفکورو خلاف و. نه هغه په عمر کې د عیسای دروازه لیدلې وه، نه چا عیسای پېژندو هغه وه، نه پنجاب پېژندو، نه سپای پاسداران او ایران پېژند، نه انګریز پېژندو. متعلم محصل بېچارهګان نیول کېده، نو د هغوی نه واړه واړه یتیمان پاتې شو. دغسې په یو نه په لکونو خلک، اوس څلیر زره کسان چې مخکې ما اشاره وکړه د کابل د الله اکبر د نارو په ورځو کې بېچارهګان قتل عام شو، 15 زره، 40 زره د هرات د قیام په وخت کې چې شوروي اتحاد او د دوی د بړینڅو په وړاندې پاڅون کړی و، مدني پاڅون و. هغوی سره نه ټوپک و، نه لښکرې وې، نه د ایسای پیسې او وسلې ورسره وې، نه د سیایی وې، نه د امریکې او د غرب وې. او نه هغې وختو کې د چا دومره پام و افغانستان ته چې دلته به دغسې یو حرکت رامنځته کېږي. نه به ایران پېژندو. 40 زره کسان هلته ووژل شو. دا د کونړ د کیراري کیسه به تاریخ ثبت کړې ده، تاسې ته به په یاد وي. هلته 1200 کسه بېچارهګان، زنانه، ماشومان، عالم، معلم، متعلم، غریب غریب خلک د کومکي موادو په نوم راغوښتي وو چې تاسې ته مواد درکوو، او په ټولې کندې ورته ایستلي وي، او ضربې په وچلولې، او ژوندي او زخمیان او شهیدان دا ټولې د دوه کندو شته. اوس هم هلته قبرونه دي او بیرغونه ورباندې ولاړ دي شته. دغسې د چرخي پله زندان د همدې افغانانو نه ډک و چې کېدای شي د هېڅ بهرني هېواد دروازه یې نه وه لیدلې، او نه یې نوم او نشان د هغوی زده و، نه دومره باور ورباندې و. د کابل په بولي ګونونو کې شی خښ شو. دغسې د جلال آباد د 2 ATM غونډ یادېدو چې هلته به یې خلک زنداني کول، ځوانان، مشران، کشران، او هلته به بیا چارماری کول. ساحه داسې وه چې پولي ګون غوندې و چې دا د غونډ خلکو به ډزې زده کولې. دغه پولي ګون هم همداسې و، یعنې دوی بې انسانان بې ورته و. دغه افغانان د همدې وطن بچي په یوه او په بله ټاپه چې سنی ته به باندې په چټ د خمینی د اخواني ټاپه ولګوله، او شیعه ته به د خمینی ټاپه چې دا اوس د کم لسونه چې د هاګ او یا د هالند د محکمې راووته، هلته چې ګورئ دوکان فلانی د فلانی زوی د غزنی ولایت اوسیدونکی مثلا محمد علی شغل دکاندار جرم خمینی، مثلا عبدالحق د ننګرهار اوسیدونکی د فلانی زوی شغل معلم جرم اخوانی، بل که شیعه بو هغه ته جرم خمینی و، او که سنی بو اخوانی و. او لیست چې تاسو وګورئ، دکاندار، متعلم، محصل، د پوهنتون استاد، د جماعت امام و غیره و غیره. یعنی په چا باندې دا دغه نشته، هیڅ کله دوی ونه خوده چې د ایسای کوم جنرالی هلته ځوړند کړی، داسې یو څوک یې ځوړند کړی چې هغه برحال د هغې خلکو د ځینو رهبرانو په اړه چې دوی وایي چې دوی اسلامیانو او بستانیانو او د داود خان په وخت کې تللي وو، دا هغوی نه یو هم داسې ونه ښودل شو چې کوم یو یې نیولی وي، یا په پاکستان کې د منځه وړی، یا په ایران کې د منځه وړی، یا دا وروسته چې بیا راغله همدغه خلک و چې د هغوی سره خپلویانې لرلې، کورنۍ اړیکې ورسره لرلې، په حکومتونو کې ورسره یو ځای و، په یو دسترخوان به ناست و، مزې چرچې به دوی کولې، او تباه و برباد په کې 2 میلیونه انسانان د اخوانه چې د مجاهدینو طرف ویل کېږي چې په شهادت رسېدلي، یا د مسلمانانو په نوم، یا د اخواني او د خمینی او بل او بل په نوم، او څومره به دې خوا د منځه تللي وي. نو دا خو هم افغانانو که هغه خلقي و، که هغه پرچمي و، د همدې افغان مور زوی و، افغان مور راوړی و، هغې لوی کړی و، هغې ورباندې زحمتونه ویستلي و. یعنې که سړی دا ځان ته فکر وکړي، د خپلو اولادونو ته وګوري چې یو انسان، یو مور او پلار د کوژدې نه نیولې تر واده پورې څومره مشقتونه تیر کړي، څومره خواري وکړي چې هغه واده وکړي، بیا یې که اولاد خدای ورته ورکړي، هغه یو مسله. که اولاد اینه که چمره تکلیفون اوزده درور بندی تیری گی بیا چه اولاد پیداشی اگه ده ماشوم توب نه ترچو پوری چی زوانه مرحلی ترسی چمره تکلیف مورا و پلار رو بندی تیر کی خلا بعد امرغه بیا حل تورتا ده شرق و غرب مزدوران و جیران ده پرون ننیولی ترنن پوری ناستی اماغه وم ده سور نه ترنن پوری ناستی ده اوس هم پا یو و بلا بانا پا دی بانا چه ده طالب ده پا دی بانا چه ده طالب مخالف ده پا دی بانا چه ده داعش ده پا دی بانا چه ده دروس نو کرده پا دی بانا چه ده داعش های او ده سی ای او ده ام ای سیکس ده اماغه خلق چه بیا گورو چه ده داوی که ده اوز ما تلو نیرسه که یو باشو پا هم ده موضوع یو زوان ده یو زن تا غرانه مای زوان نده مصر داده او وای چې کار په اند داسې کوي او خپلې بحثونه کوي نو او لندن نه خبرې کوي ما ورته ویل چې ما مخ صحیح بحث نه کوي زه خو د افغانستان د شهیدانو د دفاع کوم د دې وطن د عزت شرف ازادۍ د دې وطن د بچی بچی باور وکړي چې هندو وجل کیږي نه یوازې په افغانستان کې بلکې د دنیا په یو کونج کې کسیک وجل کیږي که یهود او نصارا وجل کیږي که مسلمان او بودیست وجل کیږي دا ټول د خدای مخلوقات دي په لار یو تاسو د یو چا چورګل راوخلې او سره نه پرې کیسته وګرځوي چې هغه تاسو ته کوي د یو چا سارو او مرغی چې ساتلی هغه سره دغه څه وکي چې هغه تاسو سره څه کوي تاسو راغلی د خلکم په پولی ګونونو کې شهیدان کړه تباه او برباد هم کړه د وطن دوی زره کلی او خارونه مران کړه او لا اوس هم د هغه دفاع کوي موږ وایو چې دغه څه خلک چې دا اوس هم د دغه څه جنایاتو دفاع کوي هغه چې دا اوس هم جنایات کوي هغه چې دا اوس هم د وطن ته دی ولست په یو او بل نوم چاته د دهری په نوم چاته د مسلمان په نوم چاته د طالب او د بل او بل په نوم د څه چې جوړی دا وطن ورانه دی د وطن بچی وځي د وطن مایندې بوري کوي د وطن خويندې کندې کوي دا ډیر بد واقعب لري هغه ته
لند کو چې څو نور پښتني امستا د بمطرکو خغل یوسف امین یو څه البته دغه لدغه تحولات راورست نسل چې د زمګا نسل چې د ز په 1991 کې تحولات شوی معنی هر څه ختم په افغانستان کې دغه د شوروي اشغال ختم خلایم پایلې او عقب ممکن ډیر کم تحولات زمګ په یاد پاتې خو ترغه مخکې نسل امشته د سی فرضیه ځان سره کله کله زم تر کوم یزما دغه هم نسل به دا شی ولري ذهن کې که احیانا دغه یو اشغال نه وای شوی په افغانستان کې څومره فکر کوي چې د دې بستر اوارو په افغانستان کې اغه ثبات هم داسې دوام وکړي او بالاخره افغانستان اوس ډیر یو متفاوت افغانستان وای نسبت دې ته چې دا فعلانی ګورو
تاسفانه دغه مشران که د حکومت خواته وو که د مخالفین خواته وو دوی دغه ظرفیتونه نه درلودل چې دوی په خپل منځو کې کینی د افغانستان کشاله او د افغانستان ستونزې او د دې خبرو اترو له طریقې حل کی هر یو ځان خپل حقیقت درلودلو قتل وشو جنایتونه وشو خلق وشو بمباری وشو کندې شو رنګ شو ځکه موږ د نوی واد بچان ما خپل خپلوان په مجاهدونو کې وو ما خپلوان دلته په حکومت کې وو په لارې کې بتلل معلم وژل کېدو ډاکټر وژل کېدو ان هر خواته افغان ولس د منځ لاړو هر خواته کونډې یتیمان او ناخوالې بربادي رامنځته شولې ظرفیتونه په دوی کې دومره موجود نه وو اوږدې برخوردونه یې کول بالاخره داسې ورځ راغله چې د سولې مسله وه هغه هم یو ځواکونه دلته پیدا شول د خپل قدرت دپاره لپاره هغې باندې هم کودتا وکړله او سولې پروسه کې خلډېرو ته خوشبینه وو هم مجاهدینو ته خوشبینه وو هم دلته په افغانستان کې دننه خلک چې ورکې په حکومت کې وو هم ورته خوشبینه وو مثلا زه خپله یو کسر درته وکړمه ما یو ماما و سکه ماما وو دا د اسلامي یو قمندان وو نو دغه وخت چې ډاکټر صاحب نجیب واک نه لري شو مجب مجاهدین راغلل نو د ماما د راستامت زیات شو نو ماما ته مې ویلي چې ماما اوس په اسلامي نظام راغی نو دا کور کې جوړ کړو نه ته یو اسلامي نظام ته نه دراغلی جوړ موږ انتظار وکړو کو خدا چې ورځ پچه مغه مامانو وی چې لعنت پته د برابرانو شي لعنت پته د کسانو شي چې د اسلام نبی مجاهدین نه غلطه دی افغانستان خلکو نه غلطه استفاده وشوله بالاخره دلته کورنۍ جګړې شروع شوې خلک ووژل شول ځینه تنظیمونه خپلو منځو کې ولوېدل بیا هم ښاریان کلي ولس داس تباه شول مړه شول ماجره ټوټه شول یعنې د تبعي زیاته د نغو رهبرانو د نه درست مدیریت یا هغه سیاسي درایات هغه پوهه حتی اسلامي پوهه په دوی کې وجود نه لرله موجود نه و مثلا زه به د استاصاف خبره درته وکړم دا د ما د کاکا سره یو ځای په زندان کې بندي و نو کاکا مې ویلي چې موږ به هلته دغه بحثونه کول د انجینیر وایم کاکا دا د سپوږمۍ و دا او د هغه ته راکېټونه وو دغه بحثونه کېدل چې د بو لا حول ولا قوت د کفر وایي تاسو یعنې دوی په دغه سطح باندې لاړل هلته رهبران شول بیا د اسلام سره داعیا یې ټټر ووهلو هلته مو ناپوهي ډېره وه یعنې د ولس نه څو استفاده وشوه د دواړو خواوو نه زه فقط نن دومره ویلی شم خپل ځوانانو ته خپل آینده نسل ته چې هلته سیاسي برایت موجود نه و هلته د خپلو منځو کې سکینه نهشتل ټول افغانان و یعنې زیاتره زه فکر کوم چې روسانو به دومره قتل نه وي کړل لکه چې افغانان یو بل ووژل ولې ووژل د څه په خاطر یې ووژل بیا راغلل هر یو د خپل اقتدار دپاره د خپل تنظیم اقتدار دپاره د خپلې ډلې اقتدار دپاره یعنې تر هغه پورې چې دا دی جمهوریت راغی هاي ماما غشای او مخکې مجاهدین او حکومت و عینه نه مغشای چې تو څو دغه د داوی طالبان او چې تو ول د لاندې او ټوکو دې په مخ مخشا نن نه لري وا وکمنی نه دکدې کنه وش چوکي ورکې نه قدرت ورکې او واقعا مثال یې سم څه شي ویلې نه مجاهد دې شي نه چې ویلې شي چې تاسو ټوکل اوس نه ته په دې کې نه ویل مننه
مننه امین صاحب دی ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم په دې رابطه موږ ځینی شیان ځینی پوسټ او عکسونه خبره کړی او البته یو مفصله ویډیوي رپورت هم مستند هم شته شاوخوا لس دقیقې چې هغه هم تاسو کتلی شئ ځینو زموږ د ازادي راډیو مینهوالو او افغانانو دوی کمنټونه کړي دي البته پوښتنه دا وه چې د دغه یرغل پایلې څه وې د شوروي د اشغال چې نن شپږ څلوېښتمه کلیزه ده همایون صدیق صاد لیکلي چې د شوروي هدف افغانستان نه و د افغانستان ولس دوکه شو خپلو نه جبرانیدونکې قربانۍ ورکړې او همداسې ځینې نور سیانې مې لیکلي عمران زمان لیکلي چې د عمران ژمن لیکلي چې د افغانستان د تباهي ورځ چې ټول افغانان یې اوس هم درنه بیه پرې کوي او ایوب نداف مومن لیکلي البته له دغه عکس سره چې موږ خپور کړی د شوروي ځواکونو یو عکس دی په کابل کې چې ټانک باندې ولاړ دی او په هماغه اولو ورځو کې و البته چې دوی په کابل کې و ښاغلي مومن لیکلي دغه ټانکونه موږ ته پرېښول خو موږ ورپسې ګیسټ بیا وارې راوړې او په کباړ کې مو خرڅولې کوم چې به د کرنل امام او حمیدګل خوښ شول هغه به مو ورته روغ جوړ توفکې ورکول محمد رحمان لیکلی د تباہی او د فقر او بیوزلی او د ماجرتونو د شهادتونو پیلامه و عتیق الله انصاری لیکلی د جدي شپږم د افغانستان د تاریخ تور او ورځ د شوروي لښکر په ډیره بیرحمۍ په افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان ولس بیا ځواب ورکړ نصر الله افغان لیکلی د دغه ورځې پیل د پاکستان ترقی او د افغانستان کور په کور دښمنی و ضیاء الحق حیدری لیکلی د اتحاد جماهیر شوروي تجزیه د روسیې پولو ته د جګړې رسیدل د روسیې د اقتصاد خرابوالی زموږ خو د خبره پوسټه کې راوېستل هلال افغان لیکلي ټول افغان ولس خپل اسلامي نظام تر شا ولاړ ده او هر امر ته آماده ده ښه قدرمل مبارز لیکلي موږ د هیواد لپاره مبارزه کوو غازی صابر لیکلي تر نن پورې زموږ د بدبختی ورځ ده الحاج ګل آغا احمد زی لیکلي دا هغه بدبخت ورځ و چې لنن پورې چې کوم کړاوونه سره افغانان لاسو ګریوان دي د همدغې ورځې بدمرغۍ ده نو د ده په خبره چې الله دې زموږ د وطنوالو ستړو جنګو بدمرغۍ وساتي شپږ څلوېښت کلن انقلاب ټولو شهیدانو ته د ده په خبره جنتونه ورکړي ښه
مجیب الرحمن کریمی لیکلی پای پنجاب د اټوم خوند کېدل او زموږ د افغانستان بربادي تقریبا شپږ سوه تیارې پلورل کېدل د کباړ په شکل په پنجاب د وخت د فرعونیانو د خبره بلاس ارمانی لیکلی یرغل وکړ دعوت نورو خلکو هم کامنټونه کړي دي. البته د پروګرام تقریبا اته دقیقې پاتې دي، اوس به په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړو چې نتیجه و عواقب تر اوسه پورې هم افغانستان ګالي. ښاغلی صدیق انصاري، غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د دغه اوږده لس کلن اشغال اقتصادی عواقب څه و، بعد اقتصادی عواقب او نتایج د افغانستان لپاره څه و چې تر اوسه پورې فکر کوی نشي جبرانولی، او افغانستان څه بنسټیز تاسیسات له لاسه ورکړل چې تر اوسه پورې بیرته نه دي ترلاسه کړي؟ البته په کامنټونو کې ځینو افغانانو لیکلي وو د افغانستان مجهز وسلوال پوځ زیات کړی و، تیاری و توپونه و ټانکونه چې بالاخره پاکستان ته د دوی په خبره باندې په کباړ خرڅ شول، دا یې یو څه یاد کړي وو. څه څه دي غټ او عمده دي تاسو په خبره باندې؟
بله، تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه. افغانستان د ثور د اومې له کارغېړنې کودتا مخکې نږدې درې سوه کلنه اردو درلوده، مجهزه اردو. موږ د اردو فابریکې درلودې د ماشین خانې په نوم چې له اوس یې هم هغه ګودامونه شته، هغه تیږې شته، هغه سیمه او ساحه شته چې اوس په یو کلتوري مرکز بدله شوې، او هلته توپونه جوړېده، هلته زغرې جوړېدې، هلته وسلې جوړېدې، هلته توري او ډالونه جوړېده د ډېر پخوانه. هغه ملي اردو، هغه درې سوه کلنه اردو چې د امیر شېر علي خان او نورو مشرانو نه راپاتې شوی وو او ډېر کار په شوی وو، هغه په خلقي او پرچمي اردو بدله شوه، هغه په کمونیستي اردو بدله شوه، او د هغې د شوروي اتحاد جغې راوړو د وارسا د قواو لاندې د هغې په اوږو کې ښودلو. هغه اردو چې باید د افغانستان د خلکو د ملي نوامیسو، د دې هېواد د عزت شرف آزادۍ وو، او د خلکو د ژوند نه دفاع کړی وی، د افغانستان د پرمختګونو نه دفاع کړی وی. هغه د شوروي اتحاد کلاشینکوفونه او پاپاشي او توپونه او ټانکونه خپل کړه، هغې په اوږه کې ښود، هغوی الوتکو کې پورته شوه، نه یې اسلام آباد بمبار کړو، نه یې جی ایچ کیو بمبار کړه، نه یې راولپنډی او پنجاب بمبار کړو چې دوی هغوی دښمنان ګڼل، نه یې د ایران د سپاهي پاسداران مرکزونه بمبار کړل، بلکې تلبه او د افغانستان د خلکو د خټو او ګټو کورونه یې بمبارول. دوی په ختیځ او لویدیځ کې، په شمال او جنوب کې د افغانستان د خلکو کورونه بمبار کړل، یا به ورسره شوروي او وارسا مشاورین وو، یا به دوی وو، او یا به په ګډه روان وو. لوی لښکرې د سلګونو ټانکونو لښکرې به یې روانې کړې وي. دا چې موږ د مشرانو نه کیسې اورو، یا څه په خپلو سترګو لیدلي، چې لښکرې ټانکونه او توپونه به ورسره وه، له پورته نه به د هلیکوپتر تیارې وي، شیناک هلیکوپتر او هغه نورې یو رقمې ښکاري هلیکوپتر په نوم یې، نه پوهېږم شیناک امریکایي وي او که همدا روسۍ، خو یو قسم یې وي چې داسې برګې برګې وي، هغې ته به یې ښکاري هلیکوپتر یې ویل. یعنې موږ ماشومان وو چې هغه به هم لیدلې، په جلال آباد ښار کې اوسېدو ته نه به ډارېدو. یو رقم نورې تیارې او الوتکې لرلې چې هغه به روانې وي، دا ځمکه به ورسره باور کې خوځېده، او خلکو به ویل چې دا ټانکونه یې بار کړي وي، ټانکونه چې جلال آباد په میدان کې به کوزېدلې. او دغه نو داسې وحشتونه او دهشتونه د افغانستان په خلکو تیر شوه چې له بده مرغه تاریخ یې نشي هیرولی، د افغانستان خلک یې نشي هیرولی، د افغانستان د خلکو په زړونو باندې چې کوم زخمونه ایښي، د افغانستان د میندو او خویندو په زړونو، یا دلته کومې تباهۍ او تاسو کوم اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه، د شهید سردار محمد داود خان 15 کلن او 40 کلن پلانونه چې د افغانستان د ترقۍ لپاره جوړ شوي، د افغانستان د خپلواکۍ او په نړیواله کچه د افغانستان د سیالۍ او درم او عزت لپاره جوړ شوي وو، هغه شهید سرداري هغه وطن دوست ځوان او جدي په دې وطن مینه شهید کړو لخپل هغه ملګرو سره چې دا د پرون چې کوم امریکا او ناتو دلته راغلی و هغه نوې طرح نوې جوړ کړي دا مغوې په طرح باندې کار کوي دا نن چې طالب راغلی که سرکونه جوړیږي او که نور څه جوړیږي که د کوشتې پې ته کانال دی دا د همغه شهید سردار محمد داود خان د طرحو او پلانونو برخه ده.
ښاغلی انصاري البته وبخې چې خبره مقطع
کومره خوشحاله ورور زمونږ اقتصاد علمي فرهنګي او سیاسي برخو کې مونږه څوک پاتې راغلو مونږ د پاکستان په اوبو باید ګرځېدی مګر پاکستان ته زمونږ لاس اوږد کړو ایران ته اوږد کړو انګلیس ته اوږد کړو هغه ملکونه چې د افغانستان په مقابل کې ماشومان او بچي متاسفانه دغه یو حالت راغلو چې اوس فقر ته نستي ټول افغانان په بهرني هوټل کې ماجر او مسافر دی او په کور.
ښاغلی انصاري مننه. البته ښاغلی امین ته به مرسته دوه دقیقې ورکړو چې دوی هم خپل اخیری نظر وي په همدغه رابطه کې. لطف وکړئ لاندې مننه صاحب.
ګوري د ساده محمد داود خان پر وړاندې ولکه چې هم سر پکړي یو لسواري خوانیانو کو د تا په کوله یو لسواري دې کو د تا په کړي نو یې چای لا نه د پکړي خو د قدرت ونی نو نشونه ولای خلکانو پر چمن د کار وکړو او قدرت یې ځان ته پیدا نو سوال پاوس غدي ملت مالو د غنیمت په نامه چې په پښتو کې چور ته وایي چور نو دغه ملت مالو ظلم شوی دی ناروا شوی دی. زه یو مثال تاسو درکم. یو کلی ادیری کې چې ټول کلیوال را سیادیږي خلقه خاصه پرچمه خاصه مجاهد خاصه اسلامي ډلې ډلې خاصه هر یو مور راځي جاړي خپل زوی باندې قبر باندې جاړي یاري جن کې مور جاړي چې خدای د ظالم تبا کې چې ما مېړې مل کړې ما زوی مل کړې ما پلار مل کړې خلقه مند چې وي پرچمه مند چې وي مجاهد مند چې وي او طالب برور ما مند چې وي یعنی دا غمیان دی مو ټول وایي چې ظالمان د خدای تبا ظالمان خپل افغانان خپل افغانان ظالمان وو کلی کې خپل وګړي سم راکړل افغانستان کا کور یو کوري ګنو د کور ته خپل د غورونه رانن وتل ماخه خپل خزای خپل بچای بچای څوک په ټانګو دي څوک په توپو دي مو خپل ظالمان وو یعنی افغانانو دومره وژلي دي چې نه روسانو وژلي دي نه امریکانو وژلي دي.
مالات خلقو کے چار تک دے نشم